دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه ازرات ورځ او د 2023 کال د فبروري اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راتلونکو عام انتخاباتو سربیره په پېښور کې د غړو د یو شمیر کارخانو د بندیدو په اړه راپور اوریدلی شي. د خبرونې په دوه منیمای کې نیوز پروګرام د مشال ترانه لاندې اوریدل هم هیروي. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. روسي او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامي او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د باجوړ د پولیس ویاند محمد اسرار پرون مشال راډیو ته ویل ریحان زیب د جنوري پر 1 له خپلو درو نورو ملګرو سره یو ځای روان و چې ناڅرګند کسانو یې پر ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 4 واړه ژوبل شول. خو ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ریحان زیب د فبروري 8 انتخابات لپاره د قامي اسمبلی پر 8 او د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمیر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمیر مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پرون رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. غونډې ته د پاکستان د کورنۍ چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکرټري سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان چیف سیکرټري یا انتظامی مشران هم وربل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې پرون په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو د قامي اسمبلی نوماند ریحان زیب وواژه او له هغه سره په ګاډي کې ناست درې ملګري یې ژوبل کړل. بلخوا پر همدغه ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د ناڅرګند کسانو په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره په کوټه کې د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د پاکستان پیپلز ګوند د نوماند علي مدد جتک پر انتخاباتي دفتر په لاسي بمبرید کې درې کسان ژوبل شول. او په کیج ضلع کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ د همدې ګوند د یو بل نوماند ظهور بلیدي پر کور لاسي بمبرید وسو چې چاته یې مرګ ژوبله نه داړولې. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المعانی پرون مشال لډیو ته وویل چې د غړو د میلونو د مصنوعاتو لکره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول استل شوي.
چېرته هم د غړو کارخانه وګورئ که نه، هلته به د صابون کارخانه هم وي. د هغې وجه دا ده چې د غوړي چې کله پروسس کېږي نو د دې نه صابون وځي. نو چې صابون کارخانه ورته نه وي نو دې مطلب دا دی چې پروسس دلته نه کېږي. دا ډېره سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وکړو او دا اکثر فیل راغله.
د خوراک محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخوا د بند کړل شوو 21 کارخانو مالکانو ته ویل شوي چې هغوی د خپل مصنوعات له بازاره ټول کړي. هغوی دا هم وویل چې د معیاري مصنوعات د جوړولو ضمانت تر کولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانیستل کیږي. د پاکستان لرمالی حکومت سره لنه د تیلو بای لوړولو اعلان کړی دی. د مالیه وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پټرول بای 14 روپۍ او 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپۍ او 50 پیسې لوړوي. د دې سره د یو لیټر پټرول نرخ 202 روپۍ او 90 پیسې او د ډیزل 208 روپۍ او 60 روپۍ ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژي بیې لوړې شوي دي. روسي او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیان تبادله کړې ده. اوکراین ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 200 اوکراینی جنگي بندیان شامل ول. روسي ویلي چې د همدې شمیر اوکراینی پوځیانو په بدل کې 155 پوځیان بیرته راوستل دي. د دې شمیرو توپیر د دې حقیقت لامل دی چې د روسي په بندیانو کې یوازې پوځیان شامل دي. زلنسکي د بندیانو تبادله په اړه پر ټلګرام لیکلي چې په بند کې زموږ هر کس په یاد دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په باجوړ کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب له وژل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. ریحان زیب د فبروري 8مې انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلی پر 8مې او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر 22مې حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمېر مسؤلیت یې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش منلی دی. په دیار نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
باجوړ کې د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې انتخابات ته ځنډېدو اعلامیه جاري شوې. دغه اعلامیه تر هغې وروسته جاري شوې چې هم په دوه انتخابي حلقو آزاد کاندید ریحان زیب د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د جنوري په 1 ووژل شو. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اصرار په خبره په ریحان زیب د نامعلومو وسله والو لخوا په صدیق آباد پاټک کې ډزې وشوې چې دی پکې مړ او درې نور ملګري زخمیان شوي. دغه پیښې او د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډرلي کاندید عمران ماهر مشاد رډي ته وویل باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او په دا لنډ وخت کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکي هم په نښه شوي.
اگر هر پارٹی هر تنظیم کارکن او ٹارگیٹ کی گئی زمین باجوڑ یو غم دے بیر پختنو یو غم دے نو پاگوان خمون دیر خپایو دی الیکشن حوالی سر خمک کم مخپل دریز بلان دے کلے و مخ کم منگا حالات دے برابر کلیشی امن و امان دے برقرار کلیشی داگر نپس تی بیا الیکشن وشی الیکشن دمرا ضروری ندے. اصل کې انسانانو ژوند او زندگی ضروری ده. درې کانو جمعیت علما اسلام په ټارګټ باندې وخت په وخت باندې وسه اساسه نورو پارټینو ته مغزه ده. اوس هر پارټي هر تنظیم ولا په ټارګټ باندې او مخکې مونږ ویلې چې امن او امان دي قائم کړی شي دغه نه پښ کو بیا الیکشن کیږي او کار سکی وسه مونږ دا وایو.
د ریحان زیب په خده جنوري په خیرنه نیټه شوی، خو هم د جنوري په میاش کې په 19مه په بادیسیا مامندو کې ډاکټر عبدالرحمن هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د جنوري په 16مه د باجو ډاکټرانو اتحادي د دغه وژنې ضد احتجاج هم کړو. د جنوري په 12مه په الیزو ډاک کې په یو ځای تن میا حضرت هم 14 شو چې دی پکې معمولی زخمی شوی خو ګاډی الوتلی. په 8مه جنوري بیلوټ فرش نومې سیمه کې د باجوړ د پولیسو پروان ګاډی 14 شو. هغه کې د پولیسو خبره 8 پولیس غړي مړ شوی او تر شلو پکې زخمیان شوی هم. خو د جنوري په اولنې نیټه هم یو کاندید په نخښه شو. د باجوړ پولیسو په دغه ورځ مشاد رډیو ته ویلو کمانګر ناوګي کې پروان ګاډی ډز شوی چې پکې یو تن مړ او یو زخمی شوی. دغه زخمی شوی تن د صوبایي اسمبلی لپاره د 19مې انتخابي حلقې آزاد کاندید سید رحیم شاو ولې د سرګاډي کې نس حلیم سید په دغه پیښه کې مړ شوی. مشهد رډیو د پورونه پیښه او بیا د انتخاباتو په ځنډېدو د قومي اسمبلی د 8مې حلقې نه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اخونزاده چټان سره خبرې وکړې.
خو د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیا نه د بل واقعیا پورې چې کوم ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګه منو. دا کال چې شروع شوی له شا ته به ډېرو نه ځو، 2023 ته به هم نه ځو. نن د دې کال د اولنۍ میاشتې اخیرنۍ ورځ ده. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حملې وشولې، دوه د PK-19 او نن د یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو. اوسه پورې خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د پوسټپون کېدو نه هغه د PK-22 شوی دی. مونږه الیکشن کمیشن نه تپوس وکړو چې د ان ا بچی کېږي نو د هغوی د وینا مطابق چې په 3 بجې باندې وه سبا الیکشن کمیشن میټینګ کوي او په دې به فیصله کوي.
د یادونه وړ ده چې په باجوړ کې تیر کال هم د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو په یو غونډه ځانمرګې برید شو چې پکې د پولیسو خبره 4 شپېته تنن پکې وژل شوي او تر 100 پورې پکې زخمیان شوي هم. تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو خبره دغه ضلع کې د دوی تر شلو کارکوونکي او سیاسي مشران په نښه شوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو ترڅنګ په پولیسو د پولیسو ضد کارکوونکو او سیمه ییز مشران هم په نښه شوي او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه منلې. خو د ریحان زیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسله والې ډلې قبول کړي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټ پر لور. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامه انتخابات ته یو اونۍ پاتې ده، د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د نامنۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. پرون په قلابدلا کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی دي. بلخوا په کوټ کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي بم برید له امله 3 کسان ژوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رانږدې کېدو سره سم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوې دي چې له امله د عمومي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عمومي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړی ده. دا ډول د کلی عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تېښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر سردار سربلند خان جوګیزی و مشال ریډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه زیانې زیان نه دی اوښتی خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې شوي دي چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخابات یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشنۍ ښکاره شوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي او مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتی ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوې دي، دا غټ امنیتي ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې او خلک وویریږي چې دوی پر 8 فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوځ نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کیږي خو دا عمومي انتخابات نه سي ځنډولای.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 4 ساعتو کې 15 بریدونه شوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي وو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په 15 بجو.
اسمو ژغله مشال رادیو څخوري او زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صبح کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو یو وشت کارخانه تړلې دي. د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لست کارخانو مسنوات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخو د بند کړسو یو وشت کارخانو مالکانو ته ویل شوی چې هغوی د خپل مسنوات له بازار ټول کړي. هغوی ته دا هم ویل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت کولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانستل کیږي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 13مه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروستو په دې وجه 21 د غړو میلونه سیل کړی دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوی.
په دې کې مونږ فری فیټي اسیدز، پراکسایډ ویلیو، وایټامن اے، میلټنگ پوائنٹ، نیکل، موئسچر، وایټامن ڈی، سوپ کنٹینٹ، لکه دې ته چرتم د غوړو کارخانه وګورې کنه هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجدار چې د غوړه چې د غوړي چکل پروسس کیږي نو دین صابون وځي، نو چې صابون کارخانه ته نه نو دې مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېر سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله، او دا 100,000 ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي. موږ دوی ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلک اورډر مشهور مشهور نمونه دي، نمونه ناخلم تاسو مهرباني وکړئ دا ریټریو کړئ، دا واپس راوکه پروسیس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته. موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي.
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د میلاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو، خو په دومره لویه کچا د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلی.
نو امید خدا دی چې دا ډېر غټ یو اکشن دی، ځکه چې د وړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډېر لکه اوله پیره زینما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا او هغه میلونه سیل شو. مخکې خو به دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن اغستو کنه، اوس دا ډېره ښه خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي. نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
دتی پوهان وای ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولونه بیخي ډډه وکړي، او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی، چې کم اجزا دي، نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس د هغې پوره ونه شي، نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي که هغه شریانې یا رګونه هغه تنګول وي، په هغې کې چربي راوستل او د هغې چې کوم هغه رګونه بندیږي، زړه اټیک راځي، موټاپه راځي، شوګر راځي، د دې سره سره د معدې چې کوم سونه مسلې دي هغې کې هم دا نقصانات راولي. چې په عوامو کې دا آگاهي راولي چې هغه پیور چې کوم خالص غوړي دي هغه استعمالوي، او غوړو نه خدای دي چې کوکینګ اویل استعمالوي او د خکپنې وال استعمالوي او په کم مقدار سره استعمالوي.
د خوراک د محکمې لخوا د غوړو او خوراکي تیلو د میلونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غوړو د میلونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي، او تړلې شوې 21 میلونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي، او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلونه چلول بیا شروع کولی شي.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پراته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول سو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظرونه لري، خو زیاتره په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دي. البته دوی وایي چې سیاستوال هم د دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی تور پوری کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه عدالتونه د خپل ګټو لپاره کاروي، خو ججانو په وار وار ویلي دي چې هغوی به طرفه پریکړې کوي. په دې نور تفصیل د اسرائیل مومند پر راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وايي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره د ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وا. نوموړی وایي لتوشخانی ډالۍ لټاکلي پیسدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالۍ له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 28 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره د عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دی. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموش وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوریت قوتونو په ګټه دي.
موږ وایو چې دوی چې دې کپ یو ځای باندې شو پارلیمنت مضبوط کو نو دا غیر جمهوریت طاقتونه به چې دا به کنټرول کړی شي.
یا دې وی چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نه اهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نه اهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنی کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د ریبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانی مقدمو پریکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضی نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانی ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساتو کې هم ظاهر کړي. خوره د په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړې ورولې. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمام شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصلې د عمران خان خلاف دي هغې سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغې هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان پوځ ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو پوځ خپه شوی نو د هغو خلاف په عدالتونه کارول شوی. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نا اهله او عمران خان صادق او امین ګرځولی وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 1 د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندی کې پاکستان په 130 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2022 کال په نسبت 9 درجه ښه شوی دی. بلخوا په پاکستان کې شنن کې وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي، خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي سوي، نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخته راغلي دي. په دې نور تفصیل د انسی اجمل په راپور کې واوري.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شوی دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې خشبه
دے. پاکستان دی وقت کے سیاسی اڑے گڑے کے ڈر زیات دغه دے او معیشت حقیقت تلے دے، لہذا جی ڈی پی دے حقیقت تلے دا دا چے کم دولت پیدا کول دا سسٹم دے دا کمزور شوی دے، نو لہذا مارکیٹ کے ڈیرا پیسہ منشتا، لہذا دا سٹیٹ خلق چدی بیارو کریٹس او پولیٹیشنز او نوہا گئی چی دی دیر کم رشوت کی مبتلا کی گی. دانا چی کلچر ختم شوی دے، کلچر نہ ختم شوی، والیوم کم شوی دے، نو والیوم دے کمی دو پو وجہ باندے دے دی نمبر بہتر شوی دے. پاکستان چی کم روپیہ دا اگر دے ڈالر مقابلہ کے دیر خکتا تلی دا، نو آگا کت آگئی اندازہ لگئی دے ڈالر کے سسٹم کے، نو پا روپیہ کے خو کرپشن کے دیشی سوا کیوی ڈالر پا بنیاد باندے کرپشن کم شوی دے، نو دا وجوہات دی. دا ٹول
د شفافیت نړیواله اداره وای چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانی او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وي او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شامل وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې نن چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. تو بنیادی وجہ دا ده چې تر اوس د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ٹی آئی چې دی هغه اپوننٹ دی، هغوی نګه دا انټرویو شو نو هغوی وی چر دا کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو په نگران حکومت کې خدا غي نم زیات شو. یو مې کې چرته د نون لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تاسو سیده دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړي، نو هغوی چر پی ٹی آئی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن پدی کې دا فرق دی مدانې شویلې.
په پی خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټولو نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی، نو دی تیر یو کال یو نیم کې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نشو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته را کرپشن شر چې کم ده نو هغه هم ډېره کمی. یو خو دا وجه کېدای شي، بل دا وجه هم کېدای شي چې را په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنا سا طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے سے دے اور داغوی پہ نظر کے داغا سمرہ کارنا چی دے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دے شی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھے پہ داغے کارونو منصوبو پسی زنو بائے نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دے شی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلینڈ او نیوزیلینڈ دی. افغانستان په 2 او هند په 93 نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې خبرونه یې ټول تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او باندې هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته شکته کولای یا ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسنې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی له تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پر رسنۍ ته ویلي چې غونډه به د فبروري پر لومړۍ نیټه یعنی نن پر 3 بجې په اسلام آباد کې کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د سوې اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. دا ګام لاغ وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامی او صوبای اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د خبر پرخوا د خوړو ادارې په هغه صوبا کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو یو وشت کارخانه تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المعانی پرون مشال لډیو ته ویل چې د غړو د میلیونو د مصنوعاتو لپاره ټیسټونه وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې د غړو څخه زهرجن مواد نول استل شوی. د پاکستان لر مالی حکومت سره لنه د تیلو بای لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دی چې د یو لیټر پېټرول بای 3.55 روپۍ او د ډیزل هغه 2.55 روپۍ لوړوي. له دې سره د یو لیټر پېټرول نرخ 202.90 روپۍ او د ډیزل 288.90 روپۍ ته رسیدلی دی. او روسیا او اوکران د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیانو د پاتی بدله کې 208 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیا ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیان په بدل کې 195 پوځیان بیرته راوستل دي. اوس ورسېدلې ځنګړي ونې خبرونه د مشال تر لاندې بحثه. د خبرونه په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره سوي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یو امیدواران د زیات رای ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننی بحث کې د دې خبرې جاجه خلو چې آیا په ټاکنو کې ولاړو دغو امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته پکتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره څېړو. میلمانه مو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو ملبنو تار کلی وای شوکت خټک سے پایل بر تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کوي هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخاباتو ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخاباتو تم لار سي او چې کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیانو له طرفه آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی شي؟
ککړ سره ټول ناول کومانه تاسو ماته مقرره چې په ډیره اهمه موضوع د پاکستان په انتخاباتو او د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کومو ګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې کوم انتخابات شوی دي لبد مرغه د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي دا غي د لپاره نظریاتي یا د پارټي سره د سړی چې کم وفاداری ده هغه شرط نه دی بلکې شرط دا دی چې دا امیدوار یا دا کاندید به د دې لپاره د سیټ چې په کم سیټ ولاړ دی دا به څنګه لاسته راوړي دا به ګټور څنګه شي نو ټول نه خو اوله بنیادی چې کومه فلسفه ده هغه جمهوریت نه دی بلکې ګټه څنګه زه لاسته راوړم. بیا چې کوم کاندید ټاکل کیږي پاره کې اول شرط دا دی زمونږ ریسرچ مو ګورو کوم خپل تجربه پاړه وایو کاندید د پاره دا هم شرط وی چې د سیاسي کورنۍ سره څنګه تعلق لري چرته سیاسي کورنۍ غړي دي د پلار د نیکا یا د رور چرته په الیکشن کې ایسا اغسته دا کنه دا اغسته ویل کیږي چې داسې خلک زیاته امیدوار یا زیاته کاندید ټاکل کیږي چې هغه پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق لري او وجه دا ده چې دا خلک چې دي دا شتمن وي اتارټیز وي ور سره نیټورک موجود وي لاندې خلکو سره یو تعلق کې وي برادری هم وي او دین علاوه زمونږ په خوا چې کوم ملټری ډیکټیټرشپس پاتې شوي دي داسې ډایناسټیز یا داسې خاندانونو ته هغې وده ورکړې ده یا دا هغې ور سره لاس و چې دا خلک په حکومت کې موجود وي نو دغه وجوهات وي چې اول پریفرنس خو چې دی هغه زمونږ سیاسي جماعتونو دای چې داسې کاندید وټاکي چې کوم د پولیټیکل ډایناسټی سره تړاو لري دې نه علاوه دویمه پریفرنس دای چې هغه څونه مالدار دی لکه داسې خلک مونږ کتلي دي چې عموما داسې خلکو ته په پارټیو کې پیراشوټرز وایي چې نن په یو جماعت کې وي سبا په بل جماعت کې وي صرف هغه مالدار وي خپل فینانشل پاورز په وجه باندې کوشش کی چې پارٹی دے کاندید وټا کی دا غشان دا خلک چې دی هغه کامیابی کی یو چرته ما دا خیال دي چې 50% یا دینه بکم دا یو نیم سیاسي جماعت کې سیاسي ون بوي چې هغه هغه خلکو ته چې هغه پارٹی سره یو ایدیالوجیکل ایسوسییشنز لري هغه خلکو ته نومینیشنز ورکوي هغه کاندید ټاکي خو دا ډیر د بد مرغه زمونږ په ملک کې د نش
برابر ده مننه شوکت خټک زه بیا هم راځم د دې په مختلفو اړخونو به خبره کوو فرید کاسی صاحب تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ تاسو هم د دې خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ
ډیر مننه کاکړ صاحب خبر ازاد یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنٹ دي لږ کم باقاعده د بلوچ د مزاحمت د تحریک د وجې کم بلوچ نېشنلس پارټیز دي کنه هغه اکچولی د دوی هغه کانشسنس لیول دومره پورته شوی دی دا د میډل کلاس دا چې اوس نېشنلس پارټیان ډیر زیات بیرېدلې دي او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز ته ټیکټس ورکړي کارخونانو ته ټیکټ ورکی لیکن دا دی چې نېشنلس پارټیانی بیا هم تر ډیره حد پوری خپل کارکون نازي لیکن دلته د بدمرغه د اسټابلیشمنت چې کوم نو پارټیشن یو مسله دا اوس چې کوم پدا پارټیانو کې کوم خلک یا بزنسمن یا دا نور خلګي دا دوی کوشش کوي چې راوی باسي او باقاعده یو پارټی داسې جوړ کوم چې اکچولی ډیر زیات سترونګ فاینانشل strongly that see us baqaida full institutions ki dumra ziyat financial involvement rali chi nationalist party ka luju der financial structure no guri dui danur sa muqabla nish kawai baluchistan ki dagh der rati shudi
ha khudi ke kata so farid kasib yo bal lad tabaz shokat khatak sib tam zama بلوچستان په دوو برخو کې وویشو یو به د بلوچستان سیمو کو او بلوچستان کې به دوی سیمې دي چې هغه وویشل سي یو د مکران او پنجګور او تربت دغه د تاسو د کم ذکر کولی چې هلته بلوچستان نېشنلیست پارټي ملت پال پارټي خصوصا نېشنل پارټي ډیره مضبوطه ده نو هلته د سیاست څخه کم شکل دی هغه بدل سي بیا راځو د بل طرف ته شیر د سرداران دي نوابان دي او دادي نو یو هغه بلوچستان کې تاریخی حواله باندې غیر روان دي بل بیا د پښتنو سیمې دي نو کدا تاسو خدای پنځګور تربت او د مکران او د غوادر دې طرف ذکر وکي دا څه کوم مطلب سرداری نظام پکې مضبوط دي د خوځدار او د بل طرف او بیا د پښتنو سیم په دې کله رڼا واچو چې حالتم دغه سی یو رجحان دی کنال ته بدل دی کاکړ صاحب خبره ده
چې کوم د بیلټ خبرې شته کې ده بات پنجګور چیرې چې دا مزاحمت هم ډېر سترونګ
یعنی هلته دا بلوچستان توپک راخستې دي ریاست پر ضد
وو دا الته چې دی بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډ سمټ لاین باندې ټریډ روټي پدا کې ډرګ لاټ چې کوم دي کنه ډېر زیات زورور دي دلته نو دا زورورتیا د وږي هغه هم فاینانشلی سترونګ دي نو هغه اکثر دلته چې کوم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ڈرگ وار یا ڈرگ ٹریڈ کی ڈیر زیادہ برخہ اکثر اخستی کم دوج فائنینشلی دو دومرا سٹرونگ دی جی دے دیم سیلف الیکٹ with the help of my establishment the help say the bulcha
kada koshish ko farid kasi se pashto ki koshish ko no tibe azmun khalak lash pasana be papus
wo no khuda se jine lafzuna de chile mushkil se khabar
al zabar sar ko
khabar wo ko khabar da sida chi chidal ta pashtun belt tarase da pashtun simit chirase pada ki be nationalist all together dear jala de پښتون نېشنلزم بیا ډېر ډیفرنٹ دلته پاتې ساوي دي په مختلف وجوهاتو باندې بیا دلته چې کم دلته ډومیننٹ پارټي خو یا جی یو آی دا یا پی کیم اف جی دا ډېر زیات رجحان دي ولی دوی ته معلومه ده چې کم اپوننٹ پارټیز دي هغه هم ډېر زیات فائنانسز ته رجحان کی کم د وجه بیا مقابله ډېر زیات مشکل سي ول ووټ کم ووټر سی دی اگر ون اور دی ادر وی یا سرویس کوارډ یا فائنانشل هیلپ کوارډ کنا ته دوی اوس پردا سر خلاصو
نه نه فرید کاسی سب زو بیا هم تاسو تر اعظم شوکت هټک سب فرید کاسی سب خبر وکاو تاسو مخ کی مجموعی تور د ټول پاکستان عمومي خبر وکله کومش خیبر پښتونخوا تر اسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وی شو یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وای بیا ملکان دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبی ضلع چې دی هغه پکې وی شو اسی په مجموعی طور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سي دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کوم څه کړو په د پاکستان یو جنریک ویو ما پېښ را تاسو ته کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ټرندز دي کا نن راشو مونږ د پېښور ویلی یا وادي پېښور وګورو نو التګي کا تحریک انصاف چارا ٹکٹ ور کڑے دے نو آغا تحریک انصاف پٹے پہس کو موجود نہ دے آزاد امیدواران دغیشتا نو زیادہ تر آغا خلق تی چی آغا دا سیاسی کورانو سر تعلق ساتی یا دا سی مالدار اشتمن خلق تی چی آغا کول ایشی چی پا الیکشن کی پیسہ خرچ کی او گٹا لاس تر آوڑی کا دے سرا سرا منگو گرو عوامی نیشنل گوند ہم یو مہمہ سیاسی گوند په دغه الیکشن کې هغه هم داسې خلکو ته ټیکټ ورکړی دي چې هغه زیاتره شتمن خلک دي یقینا د پارټۍ سره تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه ایډیالوژیکل اسوسییشنز والا خلک هم پکې شته خو شتمن خلک هم شته بل طرف ته که موږ وګورو جمعیت علما اسلام هغه په پېښور ویلي کې چې کوم چا خلکو ته ټکټونه ورکړي دي پاره کې علما به یقینا وي خو علما سره نور داسې خلک شته په پېښور که موږ وګورو پای کې اربابانو ته یا داسې خلکو ته ټکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کوم ایډیالوجیکل
نظریاتي اساس سي یا خنیر وي
اساس سره څه تړاو نه لري کله شومن پسوات یا په ملکن ډیویژن وګورو جماعت اسلامي یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغه کې موږ دا ویلی شو چې دا غي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي دا غي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دی هغه زیاتره شتمن خلک دي او کوس منګلاټ جنوبی اضلاع دا جنوبی اضلاع کې هم اما غشانه سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمن چې کوم ټیکټونه تقسیم کړی دي او درې سرور ضلعو کې خدای غي خپل کور خلک ولاړ دي دغه شانې کم نور جماعتونو چې ټیکټونه تقسیم کړی دي زیاتره هم مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوي دي یو دلته یو منکا بل طرف وګورو د دې وجوهات سری په دې هم یقینا بحث کول پکار دی
نو کدی ته بیا شوکت خټک سب بیا راسمه که تاسو اجازه وي زه په بل سوال کې مده تر اتلم ز دې وجه څه ده چې ولې پارټیانی دې ته مجبور سوي دي یا پارټیانی دې خاطر رجحان زیات سوي دي او زه به فرید کاسب تاسو راسمه لکه شوکت خټک سب سي یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله دا غي پرانا کې سوال دا دی چې دغه حالت که مثال د یو چا د خپل یعنی د پارټۍ د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د میشن یو منشور مطابق نه وي بلکې دا سويس دغه سړی خپل یا قبایلی حیثیت وي یا مالی حیثیت وي یا بل داسي حیثیت وي چې په هغه باندې په هر حال کې یو سیټ ګټل وي نو که دغه سیټونه ګټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارټۍ و نظریه او فکر تا تاسو کله په تجربه کې لیدلې د چې بیا ګټم رسیدلې ده کنه
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده. زب د دې مثال ته درکمه. اول خبر خدا د چی پخوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلق خوشولې اوس اٹس ऑल टुगेदर اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سټان دی یوړې تا حکومت جوړ کی څو فندونه تر لاس کاوي چې پدا کی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند بزې مثال درکم اوس خدا دی حکم چې ځاړه نظریاتي خلق او هغه جلاس ولغوي نوې ګوند جوړ کی د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې د دې هم دوی دا وجہ پېښې یو وجہ اهم وجہ چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کورونې مختلف سټانو باندې ځای کړی وو د کم د وجہ چې دا پارټي ریفت شروع سو او شلون په دا پارټي کې رالی دا یو ډیر غټ مثال دی دغه شو بلوچستان یا پښتون سیمه کې اسپیشلی دا شی سوي دی
شو شو کټ کټ څه بلک ذکر موکل یاغه کې سوال هم دی چې دا ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارټیان اعلانوي او ټاکي او دروي نو یعنی دا وجه څه دی چې دوی یاندې ته مجبور سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبرو کو
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکی پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو دین اندازه واخلای چې پاکستان خپل پټه مشر بنظر بټو چې مرشولا نو دا غزوی چې هغه زرداری دی دا نما بدل شو هغه ته بلاول بټو نن ویل کیږي نو تاسو باندې ځکه چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو د موروثي سیاست یا د ملدار خلک چې د مازق ذکر او پچی د شتمن خلک وی او نن چې د پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې د غریب سړی کار نه دی او نظریاتي سړی چې دی عموما موږ لیدل دي خار غریب وی نو دا دغه کار دغه وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑ نه ولګي کروڑ نه نه بلکې اربا روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده شتمن سړی مالدار سړی خدا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري دین علاوه بل خبره ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داسې خلک ودروي چې داغه په میدان کې په حلقہ کې یو نتورک هم موجود وي یو اتارټی لري ریسورس سره سره هغه په ګراوند باندې داسې خلک لري الیکشن یې کړی وي د خاندان الیکشن یې کړی وي ځکه چې الیکشن کول په پاکستان کې دا پدې نه دی چې سړی خدمت سونه کړی دا پدې نه دی چې سړی میگا پروجیکټ سونه راوړي دی دا یو ځانتا یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی د پاره یا یو داسې نظریاتي ورکر د پاره غټه راګرام دی دې سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبر ادا ده داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک وخی چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نتورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې غړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغه دا خیالي چې داسې سړی به دی ته ګټې په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویر کوم وګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښوي بلکې زیاتره داسې خلک خوښوي چې هغه د پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق ساتي یا مالدار وي یا پخوا د الیکشن تجربه وي نو دا یو زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ ووټرز هم داسې خلکو لا ووټ ورکوي
تاسو کې خبره پوره کوي بیا به ظفرید کاسب ته
دین علاوه زمونږ په پولیټیکل کم پارټي شي دي سیاسي ګوندونو کې ټول هغه خبره ده چې دا الیټ پارټیز دي دا جمهوریت جماعتونه نه دي خپل مینس کې د انټر پارټي انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره هغه هم هلته یو اتاریټیرین رول دی یو سړی نامینیټ شي بس یو مشر نامینیټ کو بس هغه ته هغه به ټول په هغه باندې امن نه او صدق نه وایي نو ټول نه غټه خبره خو ما خیال دا دی چې زموږ په پولیټیکل پارټیز کې ډیموکریټک انټرنل ډیموکریټک چې دی هغه
یعنی داخلي جمهوری کلچر
پکې تاسو اسې چنسته خو بهر الله زیاتره سیاسي پارټي خداغو به دا دلیل وي چې موږ کو انتخابات کوو مرکزی کمیټه نیم وي بهر الله داغو دلیل وي خو بیا هم ور باندې داسې تنقید وی لکه شوکت خټک سپ سوای خو فرید کاسب یو بل خبر هغه دا چې په داسې حالت کې لکه تاسو دواړه په دې متفق یاست چې کوشش په پارټیانو کې داسې چې ډیر مالدار او پیسہ دار کسان امیدواران کې په داسې حالت کې تاسو دې خبرې سره څومره اتفاق کوي چې په پاکستان کې د یو امیدوار د پاره په انتخاباتو کې برخه اخیستل او هغه ګټل دا دته د انویسټمنت یا د سرمایه کاری په معنا ده، یعنی دا کدی نن یو ارب روپۍ لګي سبا به درې ارب روپۍ په ګټي، یعنی که درې ارب وګټي معنا دا دی دوه ارب روپۍ وګټلې. نو په دا خبرې سره تاسو څومره اتفاق کوئ چې داغو دپاره دا یو جمهوري عمل په ځای باندې دا د پیسو سرمایه کاری ده؟
کاکر صاحب خبر ادا دا آئین ٹیلبوٹ پا کتاب کی دا لکھل لی چھ پولیٹکس از دا بیسٹ بزنس ان پاکستان کا نا نو پا موجودہ حالات کی یقیناً ستا خبر سل پا سل صحیح دا
یعنی آگا دا آوے چھو گا پا پاکستان کی پیسے سیاست
ترگر دو شکارو بار دی
شکارو بار دی
وہ آگا وجہ دا کلتا چھ اس ویل چھ یو عرب وہ لگ دی او دو عرب وہ باسی دا سیوی دی بیا خبر ادا سیدا کم دا ایم پی ایس الیکٹیج دا کم ایم پی ایس اسمبلی تراسی دا هم دا سینیٹ پښکو کې بیا د دوی کاروبار تر ګوډو زیات ګرم نی هغه پدې چې دوی دا ایم پی ایس بیا خپل دا ایم پی ایس شپ خرسي دا سینیٹ ته پاره او سینیٹ ته پاره باقاعده وارلارډز باقاعده بزنس مین او کم خلکو چې په بلیک اکانومي کې اربا روپۍ ګټل دي هغه باقاعده سینیٹ او پولیټکس دې لپاره جوینې چې دا بلیک منی دوی وایټ کی او باقاعده
یعنی تور پیسې سپین نه کی یعنی څنګه غیر قانوني پیسې وي هغه په قانوني پیسو واړي
یقینا مطلب خبر ادا ده چې دوی دا شی از کاروبار اخی او تر دې شی کاروبار د دوی د پاره
شه یعنی دې کې موجودات کې فرید کاشف دا خبر ما په دې وکړه دا خبر ما په دې وکړه زه د ټولو نه وایم خو چې مثالو چې مثال د یو وزیر ما ته چا یادولې په بلوچستان کې او هغه بالکل دغه دستور ګلیدلې حالو چې وای ماته ویلي چې ما مطلب د دغه وزیر اعلی په وخت کې د او عرب روپیو د ګټلو فیصله کړې ده نو کما ونه ګټلې نو زله د سر بیا نه پاتې کې شم کنه به بتلوم نو دام په دې در ټول کې دای چې ټول نوی ډیر ایماندار خلک هم پکې دي د ډیرو مثالونو هم سره زبې هم تاسو ته راځم شو کتر ټک سپ دغه سی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه کاری په نظر قتل کیږي نو د خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډيري یعنی نظم و ضبط والا به یادې دي په خپل نظریاتو پر افکارو پر خپل اصول باندې به ولاړ وي هغه خپل د پارټي د کیمستري چې کوم ده د پارټیانو چې کوم ده جوړښت دی خپل هغه ته څومره نقصان رسولې دي
څنګه چې سمارور خبره وکړه زم د دې سره اتفاق کوم چې زمون پاکستان کې د الیکشنونو نه چې دي انتخابات چې دي د سرمایه کاری لپاره یو خمو کوي او هم د مالدار خلکو سرمایه کاری کې وی په ډیولپمنٹ پروجیکټس کې چې کوم فنډز دي هغه لاسته راوړي هغه کې کرپشن وی دي سره سره خپل بزنسز چې دي بلیک بزنسز هغه وایټ کیږي دا ټولې خبرې موجود دی او په ټول جماعتونو کې دا کلچر شته په خپل کوم خبرې کوو د سیاسي جماعتونو سیاسي ګوندونو دا وایناګانې کوي چې موږ د کرپشن خلاف یو خو د بد مرغه یو جماعت هم موږ نشو په ګوته کولای چې هغه چکه مې وایناګانې کوي هغه په هغه عمل درآمد کړی دی
نه خو په دې کې زما سوال دا و چې د خپل د پارټیانو څخه کم جوړشتي کم نظم ضبط د پارټیانو چې کم ایمیج به و خوبوی به وي جوړښت به و نظم ضبط به و اصول به و په نظریاتو به ولاړو دغه سی یو کلچر چې پاغه کې ټول پیسېدار خلک هغه ځی راځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري خپل د پارټیانو په دغه لحاظ څومره بدلی کړی دي
یقینا د سټرکچر ته ډېر زیات توان رسیدلې دي چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن په پولیټیکل پارټیز کې په یو نظریه به په نظریه به په قانون ولاړ خلکو هغه شی خو بالکل پاتې نه شو او موږ لکه دا زیات به ذکر وکړم زموږ د صوبې چې کوم سیاسي جماعتونه او کومي سیاست کوونکي جماعتونه دا پاغی کی ہم یعنی عوامی نیشنل گوند کی ہم دا سے خلق راغلیو چی پاغی تورونا والا گیدل چیغا پا کرپشن کے انوالو دی پاٹائی تزیان پا دی رسی چی کم ورکر دے کم سیاسی کارکن دے اگا مخیط نشی راد لے نو دغا قسم تا خلق چی دی اگا پا واک و پا اختیار کی شامل وی کل دا پاٹائی لیڈرشپ وی اگی سرا فیصلی چی دی ری پلاس کی وی نو بیا سبا دغا جماعتونا کا پیو پالیسی باندے غد او چتوی نو اگی دا پردا ممکن نوی دا اگی واگی چی دی بیا بل چالا استا لاری شی نو زکا مونگ دا وینو چیز مونگ پا سیما کی چی کم مضبوط آوازو نو پا مختلف ایشوز باندے یا با زبا زکر کم دا وامی نشتل گوند شورت داو چی آگا انٹی اسٹیبلشمنٹ گوند دے آگی با ہمیشہ دغا پالیسی پکالونو پا زبادان چی پورا یو صدی دغا پالیسی چی دے دا بچا خان نواخلا تا دا ولی خان و دیر آده پوری دا اسفندیار ولی خان پوری دغا پالیسی دا غلی دا خو اس چی دے دا پالیسی دا غیم بدل شوی دا پا دے که یقینا چی دغا فیکٹر چی دے انوال دا جسن کی تازه کن دے سر سر زمان مذہبی سیاسی جمعتونا چی دی کاغا ممو گورو پاگی کی کم چی غیب دا دین یا دا اسلام بنیادی اساس گننو خو اس دغا خبر نه دا اغی زیاتر فکر دادی چی حکومت تر لاسه کی پواک اختیار کی دا صوبے یا دا ملک پواک اختیار کی خپلا احسا لاس تراوڑی نو ام دغا وجہ دا چی اغی دیر خپلا پالیسیز یا خپل نظریات چی دی اغی لاس نوڑی دی کمنگ بیاراتی کو تحریک انصاف تا تحریک انصاف تا خو دیر خلق نظریاتی جماعت وائی یا سیاسی جماعت وائی خوزما خپل فکر دا دی چی دا سیاسی جماعتون کم تاریخ تی اغی ونے خو اغا پورا ناراضی خو ټول نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی ک 2013 انتخاب وګورو ک 2013 انتخاب وګورو سما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسیدلی دی زه به د پنجاب یا د ملک د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو مونږ وګورو نو داسې خلک منځته راغلل چې یا داسی پسیاسی جماعتونو کی داسی گڑوڑو میں اس طرح آلا چی اس مادا خیال دی چی لس کالا مخ کی موصول نہ شکو
مانا نا شوکت خٹک سے باو فرید کائی سے پستا اس پر خیال بانی
زبادہ شوکت صاحب
ہاں
شوکت صاحب خبر اللہ یو بل اڑک پکی اچھو ما چی افغان واربال 79 بعد چکم دا پشتون مزاحمتی سیاستو پکم کچی ورکر دیر زیاد اہم رول در رو دی دا اوورال سٹرکچر ډیر زیات چینج شو هغه پدې چې اسټابلیشمنت ډیر زیات ورس په ورس زور اور کې دی نو اوس د کنسټیټیوسی کم پولیټکس دی دا کم کم خپل علاقو له خلک دی دا هلکو غو چې کم پولیټیک ته هغه ډیر زیات بدل شو نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی اوورال کم پاور سټرکچر دی خلق اغیه تلاس ورا چی ایس کمپیر ٹو چی آر ایکچول ورکر بزی نو بخل گو سا زاره کی نو بخل نظریه ورشی
او فرید کاسی پا کپلان را تو ایسی چی مثال پا دای چی آلا تو که آیا بی اخل گو دا پارا پا کم سیاسی پارٹی که اسی دلو فرق ختم دی یعنی طول اقتدار تا زان رسول گواری
یقینا کاکر صاحب دا اوس د نظریاتو گیم نه دی اوس د نمبرز گیم دی چې ورور څوک به زیات نمبر اخی څوک اغزای تزان رسی چې فندونه او پیسې چې موجود دی د دې سپارټي په تیر حکومتو کې کړی هم دی د دې مثال دادی چې د سناول زهری کوم وخت حکومت وو نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د ډاکټر محمد بلوچ کا په اقتدار کې وو قاعده و مسلم لیگ نون تی ویلی شاید خاقان عباسی کوٹ ترا دی چې تای خالی 15 سیټه بچاو کی نور درویش سلر ورشت مش بچاو ویو یقینا د اسټابلیشمنت او د پیسو د زور د وجه دوی هغه 15 سیټه هم نشو بچاو او د سنام وزیري حکومت چپا کی
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک سب تاسو دواړو ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله تاسو ته شو وخت غواړم خدای پامان داو د مشال توران لاندې چې په کیمو له خبريال شوکت خټک او شنون کې فرید خان کاسی سره دا موضوع سیړل چې آیا سیاسي ګوندونه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له نظریې سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته پکتو امیدواران درولې دي بحث پای ته ورسېد ایم عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شه
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.